په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې امنیتي ځواکونه دا مهال د یو غصب شوي کور د تخلیې په خاطر په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو اربیا سیمې ته په سفر وتلی. او د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور ځکه مهم دی چې دا هیواد بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل نه شي چې په لویدیځو هیوادونو کې بریدونه ترسره کول غواړي. په کابل کې پولیس وایي د یو غصب شوي کور د تخلیې په هڅه کې پنخته اوښتې دي چې پکې لږ تر لږه تر اوسه یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي څو شېبې مخکې د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه کور د تخلیې لپاره یې له ځانګړو ځواکونو مرسته غوښتې چې د تمیم وردګ په نوم یو شخص غصب کړی او د محکمې د درې پرېکړو سربیره یې پرېښودو ته نه دی چمتو. ښاغلی رحیمي وویل
د یوې میاشتې رئیس ورته وایي چې دا کور باید دوی تخلیه کړي. کله چې امنیتي ځواکونه پولیس ورځي دوی کور ته د دوی د تامین وردګ د امنیتي کسانو یا محافظانو لخوا په پولیسو باندې ډزې کېږي چې درې پولیس پکې ټپیان کېږي. د هغې نه وروسته تاسو پوهېږئ چې هغه قرار چې هغه په اساس د مراجعې عدلي او قضایي وي او د محاکم وي، پولیس حق د دې لري چې دغه قوانین د ټولو قانون پرانا کې غا تدبیر شي.
خغل رحیمی زیاته کړه چې د تمیم وردګ په نوم د دې شخص ساتونکي وسم په امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. جګړه تر څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر چمتو کې دام روانه وه، تر اوسه پورې د رحیمی په وینا یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي. د ویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه هم ورغوښتل شوي او ضربه دغلته جګړه پای ته ورسیږي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور ډیر مهم دی څو دا هیواد بیا د لویدیځو هیوادونو د بریدونو لپاره د ترهګرو ډلو په ځاله او د انسجام په مرکز بدل نشي. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې موجودیت د دې تړون لپاره په ډیر درون مالي او بشري قیمت تمامېږي. خدا باید د هغه وضعیت سره مقایسه شي چې دوی په افغانستان کې ونه اوسي رامنځته کیږي. ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال د دې پوښتنې ځواب کې چې ولې په افغانستان کې موجودیت دومره مهم ګڼي وویل:
So this is about helping Afghanistan, but it's also about helping ourselves.
دا ناټو منشي ستولتنبرګ وایي دا په افغانستان کې زموږ موجودیت یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره نه دی، بلکې زموږ لپاره هم دی څو د ناټو غړي هیوادونه وکولای شي چې خپل وګړي د القاعده شبکې، داعش وسلوالې ډلې او نورو ترهګرو له بریدونو خوندي وساتي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو امریکایي هڅ سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې نیټې تر شلمې نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یو پراخ بنسټې سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکل شي اسانتیا برابره کړي. خبره پاڼه زیاتوي چې خلیلزاد به د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان لورو سره وګوري څو له افغان حکومت او نورو سره د خبرو اترو میز ته د طالبانو راوستل له نږدې تنظیم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په وروستیو دوو میاشتو کې خلیلزاد دوه سفرونه سیمې ته کړي. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې $9 میلیونه مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق سره په یوې شریکه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیسو به د یونیسف اداره او همدارنګه د جایکا اداره د افغان ماشومانو لپاره بیړنۍ مرستې په ځانګړې توګه واکسین چمتو کړي. دا سعودي عربستان په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنگي یوایي موافقه یې کړې چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي سو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په هغه خبرو کې چې په دې اونۍ کې په سویډن کې ترسره کیږي د ګډون لپاره د حوثي اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف ترسره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې په سویډن کې د یمن د سولې دا خبرې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې هوایی بریدونه کړي چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغه مشر و چې یو امریکایي مرستندویه کارکوونکي په وژلو کې یې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د فوزي ائتلاف ویاند سینریان پرون په یوې اعلامیې کې وویل په دقت ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نورو مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي دي. او د قطر د انرژي وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووزي. د قطر د ډیپلوماټ دا اعلان د دوشنبې په ورځ په دوحه کې یوه خبري غونډه کې وکړه. وایي ویل دا اقدام به د 2019 کال لپاره عملي شي.
د نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا د افغانستان او سیمې په سفر وتلی. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د افراطي ډلو د حضور په اړه خبرې کړي.
So this is about helping Afghanistan, but it's also about helping ourselves.
یوه نوې سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې ملکي تلفات د تیرې میاشتې په نسبت کمه وه. افغان قواوو په فاریاب کې خپل خواړه له اړو کسانو سره شریک کړي دي. د یمن د هغه ښار په اړه هم راپور درکوو چې یو وخت د القاعده په کنټرول کې و خو اوس د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان او نور هیوادونو ته ورسي. یوسف خان زدرن برته وایي چې ښاغلی خلیلزاد به پر کومو مسایلو خبرې کوي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې یې د تیرو دورو په پرتله ډېر هیوادونه په پلان کې دي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه په ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. د وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د رسمي مسؤلیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او له هغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه او وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له 2 نېټې څخه تر 6 نېټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې تر څنګ روسیا، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه وو شامل، خو دا ځل ورته د سفر پلان شته. نوموړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل او وروسته یې په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیله لري چې تر راتلونکو 5 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغه هڅو ته په کتو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو لخوا ښه ملاتړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د جنوا د کانفرانس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې څه کولی شي. د کانفرانس ګډونوالو هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو په ټوله کې ټولو د سولې له بهیره ملاتړ وکړ او لاغې هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اغیزمن څه کولی شي. او ټینګار هم په دې و چې د سولې د بهیر مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسم یار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه ننګونه یو ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناټو پوځي تړون حضور خورا مهم دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې افراطي ډلې شته، خو دغه تړون به یې په وړاندې مبارزه کوي. نور حال له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال مصطفی صدیقي راپور کې.
نن د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام مهم دی. د په یو خبری کانفرانس په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو بیا تر وتلو زیاته ده، داسې وویل:
For instance, we know that Al Qaeda is there, we know that ISIS is there, and we know that ISIS is working.
Al Qaeda هلته حضور لري، پوهیږم اسلامي دولت یا داعش ډله هلته شته، او پوهیږم چې داعش په منځني ختیځ کې پر خپل مرکزي زړی کار کوي. هغوی داسې شبکې لري چې په اروپا کې دننه یې ریښې ځغلولي، نو ځکه دا له افغانستان سره د مرستې په خاطر دی. خو دا مرسته له موږ سره هم ده چې وتوانیږو خپل وګړي تر دې هم خوندي کړای شو. موږ نه پرېږدو چې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې بیرته خوندي ځایونه ومومي.
خو ستولتنبرګ په افغانستان کې ننګونې لویې وبللې. د زیاته کړه چې ناتو متحدانو ته په وروستیو میاشتو کې تلفات اوښتی دی. د امریکایي ځواکونو درې سرتېری په دې وروستیو کې په غزنی کې د سرک غاړې په یوه چاودنه کې ووژل شول. ستولتنبرګ وویل چې افغان ځواکونو او د دې هیواد ملکیانو ته هم تلفات اوښتی. دا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ستولتنبرګ وویل چې غونډه به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ ترسره شي. تمه ده چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړي. همدارنګه وزیران د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي. اوسمهال ناټو په افغانستان کې تر 1600 زیات ځواکونه لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستاني د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له احمد تکلنا.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم دراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو له پیل مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي، نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلی خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې، په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله مند دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یوه مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو لتر لاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. ترامپ وویل مخکې لدی چې د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغه له استوګنې خبر و.
د مشران جرګې اداري هیئت وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه نا ببره له افغانستانه ووځي نو تروریستي ډلې به یو ور بیا سر پورته کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. وصل وصال ورباندې تفصیل لري.
د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي او ځواکونه یې له دغه هېواده ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هېوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هېوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي.
دی
وایي که دوی له افغانستان ووځي تورستان به دلته بیرته مرکزونه ونیسي، لویدیځ او امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل همدا دي او دا یو واقعیت هم ده، خو دا واقعیتونه باید د هغو واقعیتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وڅېړل شي. خو ښاغلی زیدیار زیاتوي چې که پرته له کوم توجیه او تفاهمه دلته د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماټیس د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعال شي. ښاغلي ماټیس ویلي که دوی افغانستان پرېږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعال شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هېواد حمله وشي. ماټیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هېواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو سرګندونو په غبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کېږي.
بدون شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو جدي ستونزې به پېښې کړي او دوه درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو نوې سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې ملکي تلفات کم وو. ناجیه صفي نور حال راکوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړۍ حملې د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامی افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم وو. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موندنې په 34 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو، انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډیره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوې دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال ټیټه شوې وه. موږ دغه څېړنه چې ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پیښې راجستر کړي وه، هغه مرغوب ده چې د جګړې لخوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لوري موږ د خپلو همکارانو له لوري جمع کوو او بیا د میاشت په اخر کې اعلان یاست موږ د یو شمیر معتبر رسنیو سره قرارداد لرو همدارنګه یو شمیر زونونو کې موږ خپل نویس کارکونکي لرو او کابل نه کنټرولو هغه ولایتونه
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي د په داسې حال کې چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکی وګړو د وژل کېدو او 550 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې 13 میاشت زیات شمیر ملکی افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي خو د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 23 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلي پولیس والیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 14 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 3% ملکی تلفات زیات شوي د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې دا جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي
ورسله هغه چې د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ په یو کلی کې یو ماشوم له لوږې مړ شو په سیمه کې کومانډو ځواکونه یو ورځ روژه ونیوله او خپل ډوډۍ د سیمې له خلکو سره شریک کړه پرې به ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي
د فاریاب چارواکي وایي د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز کلی څخه باندې 300 کورنۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او د خوراکي موادو له نشټوالي سره مخامخ دي د همدې محاصره لکبله دوی ورځې وړاندې په سرهاوز کلی کې د لوږې لکبله د یو ماشوم د مړینې خبره وسوه تر دې وروسته په سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو په یو بیساري اقدام سره د یوې ورځې لپاره روژه ونیوله او د خپلې یوې ورځې ډوډۍ د کلي خلکو ته ورکړه د ملي اردو د لومړی لواء د دوهم کنډک قمندان حمید سیفی په دې اړه ازادي راډیو ته ورچی کمانډو ځواکونو په دې اقدام سره وتوانېدل 200 کورونو ته خپلې یو ورځې ډوډۍ ورکړي
روزه میگیرن اونم یک روزه یا ششون از نان خوش
دی وی یو ورځ روزه نیسی او دی وی ورځ یا شچ چی لوچی ډوډی نیولې تر هڅه چی درلوده د کلی خلکو ته ورکړل هلته سلګونه کورنۍ له لوږې سره مخامخ دي او په دې اقدام سره کومندوز وکونو 200 کورونو سره مرسته وکړه
فرخونه را کومک کردن دو فرخونه
شغلی سیفی ویل د فاریاب ډیرې سیمې کرنیزې نه دي چې د محاصرې پر مهال خپل ځانته امکانات برابر کړی سي نو د خبره کچېری همکاري ونسي د انساني ناورین احتمال لیدل کېږي د فاریاب د والی ویان دا منی چې د سرهاوز موصلاتي لارې له دوو کلونو راهیسې بندې دي او هلته میشت امنیتي ځواکونه د حواله لارې اکمالېږي احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره حل ځلې کوي زموږ امنیتي ځواکونه په غرنیو سیمو کې ستونزه نه لري او د حواله لاری کمالیږي خو طبعا سیمه ایز اداره له خلکو سره د مرسی او د لاری د خلاصېدو لپاره هلی ځلې کوي د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز سیمه د مرکز میمنې په 8 کیلومتره کې موقعیت لري د لومړی لواء د دوهم کرنی قمندان حامد سیفی د خلکو سره د خپلې ډوډۍ شریکول خپل مسولیت او لاغوی سره د خواخوږي یو نشو بلله او په عین وخت کې پر وسلوالو مخالفینو انتقاد وکړ چې د جګړې پر مهال د خلکو د خوندیتوب لپاره قوانین او مقررات نه مراعتوي تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې
د پاسپورت نړیوال انډیکس د هیوادونو د پاسپورتونو د اعتبار انډیکس نن خپور کړ چې د افغانستان نوم یې په پای کې راغلی دی په انډیکس کې د متحده عرب اماراتو پاسپورت تر ټولو د زیات اعتبار لرونکی بلل سوی سنگاپور او جرمني دویم او څو اروپایي هیوادونه او متحده ایالاتو دریم مقام ګټلی دی احمد تکل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره
د افغانستان پاسپورت سکل د پاسپورتونو په نړیوال انډیکس کې د اعتبار لپاره په ورستۍ درجه او د جدول په پای کې راغلی د پاسپورت په نړیوال انډیکس کې هیوادونه په دریو کټګوریو کې د دې محاسبې له مخې د جدول په سر او پای کې راځي چې وګړي په کوم شمیر هیوادونو ته بې ویزې سفر کولی شي، کوم شمیر هیوادونو ته له رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي، او په کوم شمیر هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزې غوښتنه وکړي. د همدې محاسبې له مخې د افغان پاسپورت لرونکي یوازې 15 هیوادونو ته بې ویزې سفر کولی شي، او د 24 هیوادونو هوایي ډګرونو یا سرحدونو ته له رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي، چې د دې ټولو شمیره یوازې 29 ته رسیږي. په داسې حال کې چې 109 هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزې غوښتنه وکړي. له افغانستان مخکې د عراق، پاکستان، سوریه، سومالیا او یمن نمونه په ترتیب سره راغلي. د عراق وګړي 2 د پاکستان 15 د سوریه 6 د سومالیا 8 او د یمن وګړي 9 هیوادونو ته بې ویزې تلای شي او یا له رسېدو سره سم ویزې ترلاسه کوي. خو د جدول په سر کې د متحده عربي اماراتو نوم دی چې وګړي د نړۍ تر ټولو زیاتو یعنی 113 هیوادونو ته بې ویزې تلای شي. د اماراتي پاسپورت لرونکي د 45 هیوادونو هوایي ډګرونو یا سرحدونو ته له رسیدو سره سم ویزه ترلاسه کولی شي، چې د دواړو شمیر 118 ته رسیږي، او یوازې 120 هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزې غوښتنه وکړي. د سنگاپور او جرمني وګړي 116 هیوادونو ته بې ویزې او یا له رسیدو سره سم سفر کولی شي، او په انډکس کې دوهم ځای خپل کړی. دنمارک، سویډن، فنلاند، لکسمبورګ، فرانسه، ایتالیا، هالند، اسپانیا، ناروې، جنوبی کوریا او متحد ایالات په ترتیب سره په دریم مقام کې راغلي چې د پاسپورتونو لرونکي 115 هیوادونو ته بې ویزې تلای شي.
تاسو آزادي رادیو ته ورسئ او په تلو کې د یمن پر وضعیت راپور راخلو. د یمن هغه ښار د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی چې یو وخت د القاعده ډلې په واک کې و. د دغه ښار اوسیدونکي اوس د زغروالو موټرو د ګزمې شاهدان دي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
دوه کاله وروسته له هغه چې القاعده ډله د یمن له ختیځ ښار مکلا څخه ووتله، د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ځواکونه په زغروالو موټرو کې ګزمې کوي او د جهادیانو په پټو مرکزونو پسې ګرځي. د عدن خلیج په دغه ښار کې چې له حوثي یاغیانو سره د جګړو له سختو کرښو څخه سلګونه کیلومتره لرې دی، په یمن کې د یوې بلې شخړې ګواښ څرګندوي. د دغه ښار په ځینو برخو کې لا هم د جنوبي یمن کمونیستي بیرغونه ځوړندې او جلا غوښتونکي غواړي د سولې په هر هغه توافق کې خپلې غوښتنې ځای کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حوثیانو په نړیواله سطحه د یمن د منل شوي حکومت او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ځواکونو ترمنځ کېږي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د القاعده شبکې پر وړاندې خپل هوایي بریدونه تر ټولو لوړې سطحې ته رسولي دي. په مکلا ښار او نورو سیمو کې د نامنیو له کبله دا پوښتنې راپورته سوي چې آیا اوربند به دغه هیواد ته سوله راولي او که به د جګړو ښکېلې ډلې له دې فرصت څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د یمن په جګړو کې حکومت له حوثي شیعه ملیشه ځواکونو سره جنګیږي چې د دغه هیواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېرې نورې برخې په خپل واک کې لري. په دې جګړو کې 300,000 ډېر کسان وژل شوي دي او 2,000,000 نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. بلخوا بېلابېلو ناروغیو دغه هیواد له یوه بشري ناورین سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د لویدیځو هیوادونو څېړونکي وایي د یمن کورنۍ جګړه اوس په یوه سیمه ییزه شخړه بدله شوې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکې له امریکایي وسلو څخه په استفادې په یمن کې روغتونونه او مارکیټونه په نښه کوي او ډېر شمېر ملکي وګړي یې وژلي دي. د دوی په خبره ایران هم حوثي یاغیانو ته تر بالستیک توغندیو پورې وسلې ورکوي او ملاتړ یې کوي. تهران بیا د حوثي یاغیانو د ملاتړ خبره مني خو وایي هغوی ته یې وسلې نه دي ورکړي. د یمن مکلا ښار د حوثي یاغیانو د جګړو له لیکو لرې پروت دی، خو په 2015 کال کې د مرکزي حکومت ړنګېدو القاعده ډلې ته لاره پرانیسته چې د دغه ځای څخه استفاده وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روان کال په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د عربي متحده اماراتو او متحدینو ځواکونو وروسته لاغه د مکالا ښار له القاعده ځواکونو څخه بیرته ونیول چې دوی د 2014 کال په اپریل کې په خپلو کې مذاکره وکړه او له دې ښار څخه د یاغیانو پر وتلو پټه موافقه وکړه. مکلا ښار تر 2 وروسته هم د جګړې له خطر سره مخامخ دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ یو پخوانی غړي ګریګوري ډی جانسن ویلي، حتی که سعودي او عربي متحده امارات سبا له دې جګړو ووزي، د یمن کورنۍ خپلمنځي جګړه به تر یو وخت دوام وکړي او په حقیقت کې زه فکر کوم هغه جګړې به تر اوسنیو جګړو ډېرې سختې وي.
لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسی ازادی رادیو تا غوژی استی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیج او ده ماشام تر او بجو دوام کبی هر ورز پر هم دو غو چپو ده ماشام تر او بجو روست ده امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونی آورده لسی او سنی خبری مجله پای تا ورسی ده دوائم ماشامنی خبری مجله لسلطان محمد سرور نواری سالی